پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. د غرمې دولس بجې سوینه د چهارشنبه ورځ د جوزا اتمه نیټه د 1398 المریز هجری کال نن د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې له 9 سره برابر ده. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مو خبری خبرونه ده. د مسکو پر غونډه باندې تاسو ته به خبرونه کې رپورت لرو، مرکه هم لرو، د کابل رسپانو ته مو هم کتنه کړې ده. خو تر هر څه مخکې به ور سور دوان مراد ته د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د روسیې په مرکز مسکو کې نن د یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو او طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. چارواکي وایي چې د خوست د صبریو او یعقوبی ولسوالیو اړوند افغان ځواکونو پر یوې قرارګاه په حمله کې د ملي اردو دیارلس سرتیري وشل شوي دي. او له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې په پاکستان غږ کړی چې هغه خبریال سمدستي خوشي کړي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د روسیو مظاهرو د پوښښ پر مهال نیول شوی دی. د خبرونو تفصیل. د روسیې په مرکز مسکو کې نن د یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو او د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. دواړه خواوې د روسیې په بلنه د افغانستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د 100 کلنۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته بلل شوي دي. طالبانو تر دې غونډې مخکې ویلي وو چې په دې غونډه کې به د افغانستان په راتلونکي خبرې کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د افغانستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د 100 کاله پوره کېدو په مناسبت غونډې ته په وینا کې له افغانستان څخه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. د طالبانو دوهم نمبر مشر ملا عبدالغنی برادر هم په لنډو خبرو کې ویل چې د سولې په مخ کې یوازینی او لوی خنډ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې سیمه ییز امنیت او سولې د هڅو په اړه له پاکستاني مقاماتو سره لیدلې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په بلنه پاکستان ته ورغلي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وین طارق آرین په خپل ټویټر لیکلی چې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ 13 شپه لیدنه شوې ده، خو نوموړي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. چارواکي وایي د خوست د صبریو او یعقوبی ولسوالیو اړوند د افغان ځواکونو پر یوې قرارګاه د وسلوالو په برید کې د ملي اردو دیارلس عسکر وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. که څه هم د یاد برید په اړه د ملي اردو سرچینو څه نه دي ویلي، خو یوې بلې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یاد برید د ګورګورې په نومه په یوې لوړې غونډۍ د افغان ځواکونو په هغه قرارګاه شوی چې د ولسوالۍ د تاسیساتو د ساتنې لپاره موجوده ده. یا د سرچینې پرون د سه شنبه په ورځ ویل چې په دې برید کې وسلوالو ته هم درنه مرګ شو بلوختي، خو دوی تر اوسه کره ارقام نه لري. وسلوالو طالبانو رسنیو ته بیا پسته ور شوی خبر پانه کې د برید مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې په دې برید کې لسګونه افغان عسکر وشلی دي او یو اندازه وسلې او مهمات هم نیولې دي. له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر پاکستان غږ کړی دی چې هغه خبریال سمدستي خوشی کړي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د وروستیو مظاهرو د پوښښ پر مهال نیول شوی دی. د کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې د خیبر نیوز خبریاله ګوهر وزیر د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مظاهرې پر مهال نیول شوی ده. پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ پر پښتنو د پاکستان د هغه څه په وړاندې چې دوی د پښتنو پر وړاندې د پاکستان د پوس او امنیتي ادارو فشار غني مبارزه کوي. د دې غورځنګ زرګونه غړو او پلویان له څور راهیسې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې لاریونونه کړي، د پاکستان د پوس پر ضد شعارونه ورکوي او د خپلو مشرانو خوشی کېدل غواړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي دا تقریبا یقیني ده چې ایران د تیلو پر هغه ټانکر په برید کې لاس لري چې د روانې مۍ میاشت په لومړیو کې د متحده عربي اماراتو په سواحلو کې شو. جان بولټن نن د متحده عربي اماراتو مرکز ابوظبي ته په رسیدو خبریالانو ته ویل هغه سمندري ماینونه چې د تیلو پر ټانکر په برید کې کارول شوي تقریبا ایراني دي. امریکا، امارات او سعودي عربستان چې په سیمه کې د ایران سیالان دي، تهران په خلیج کې د تیلو په ټانکرونو په بریدونو تورنوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي واشنگتن هڅه کوي چې د ایران او د دې هیواد پورې تړلو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې له احتیاط نه کار واخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس رخچی بیا ویلي چې هیواد یې چمتو دی چې د سیمه ییزو شخړو په اړه د سیمې له هیوادونو سره خبرې وکړي. او اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اوکراین په ختیځ کې د روسي تحرکات اشغال وبلل. کورت وولکر له مسکو څخه وغوښتل چې د هغو مکلفیتونو عملي کول پیل کړي چې د منسک د 2015 کال په موافقو کې درج شوي دي. د دې نړیوالې موافقې هدف د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د دولتي ځواکونو او د روس پلو بیلتون پالو ترمنځ د شخړو او جګړو ختمول دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري اوس 12 بجې او 15 دقیقې سوې. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو تاسو ته رپورت لرو. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په مسکو کې نن بیا هم د طالبانو استازي له کابل له ورغلي پلاوي سره د سولې په اړه خبرې کوي. په دې اړه مو په کابل کې د یو شمېر څارونکو او کتونکو نظرونه اخیستي دي. په دې خبرونه کې به یې واوري. همدارنګه موږ په کابل کې د نن ورځپاڼو ته کتنه کړې ده چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر دې مسله څه تبصرې کړې دي. د خبرونې په سیمه ییزه او نړیواله برخه کې به تاسو ته په پاکستان کې پر خبریالانو د هغه بندیز په اړه معلومات درکړو چې د پښتون ژغورنی غورځنګ په اړه د رپورټونو جوړولو په خاطر لګیدلی دی. او په دې خبرونه کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پروګرام یا د زهرو کاروان هم درته خبرو. اوریدونکو په دې خبرونه کې اول رپورټ په افغانستان کې د سولې په اړه پر روانو هڅو درته خبرو. تاسې خبر یاسته چې له پرونو راهیسې په مسکو کې یوه غونډه روانه ده چې په هغه کې د طالبانو 14 کسیز پلاوی چې ملا عبدالغنی برادر یې مشر دی ګډون لري. له کابله هم د افغانستان د سیاسي پیژندل شوو څیرو یو پلاوی ورغلی دی. په هغه کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی، په هغه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر، د بلخ پخوانی والی، د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی فوزیه کوفي او داسې نور پیژندل سوي کسان غړي دي. دوی پرون هم په افغانستان کې پر روانو حالاتو خبرې کړې وې. دغه غونډه چې پرون د روسیې او د افغانستان د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوې وه، نن یې دوهمه ورځ ده. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه چې په کابل کې څارونکي دې مسلې ته څه ډول نظر لري او څه فکر کوي رپورټ لري. اکرامه مهرباني.
ډیره زیاته مننه فرشته جان. لکه څنګه چې تاسو ویل په مسکو کې د افغان سیاسي او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د افغان کشالي د حلف په هدف باندې نن په دوهم ورځ باندې هم بسونه روان دي. که څه موږ هڅه وکړه چې د افغان سیاسي چې په دغه بحثونو کې برخه لري دوی سره اړیکه ونیسو او د تازه حال ترې واخلو، تر دې دمه لا نه وتونېدلې. هڅه به کوو. دلته په افغانستان کې د ملي شورا د دواړو جرګو یو شمېر غړي په دغه ناسو کې د افغان حکومت د استازو په حضور باندې ټینګار کوي. هغه مسله چې بار بار په دې باندې ټینګار شوی دی، خو لا هم په دغه ډول ناسو کې د افغان حکومت ته یا هم د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوی او یا هم په ځینو ناسو کې دوی له ګډون انکار کړی دی. د ولسی جرګې یو غړي نعمت الله کریاب په مشروط ډول باندې دغه ناسو ته هیله مندې وښوده.
کچرته دا هڅه په وقتی ډول د غرض نه ډکې نه دی. په دې وطن کې د سولې او د ټیکاو دراوستو لپاره نو دا موږ ته خوشبيني او په خا نظر ورته ګورو. خو زموږ هیله دا ده چې دا پرې ورې هڅه د یو چتر لاندې په منظم ډول د افغانستان د حکومت سره په یو ګډ تفاهم مخکې لاړ شي چې دا کور کورانه ناشته او هڅه بلاخره یو سمه نتیجه ورکړي.
خاغلی کریاب د هموویل چې په دې ناسه کې ګډون کوونکې افغان سیاستوال اوس مهال د جګړې برخنه د نوزه کول کېدی شي چې لاشخاص سره تفاهم تر رسیدل نتیجه نه لري. خو دی وای هیلشته چې د غډول ناستي بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه برابر کړي. خو د مشرانو جرګي غړي انرکلی هنریار به دې ناسه ته هیل نه لري او وای د مسکو تیر ناسه ته په کتو فکر نه کوي چې نتیجه به یې خوي. زما
په نظر باندې دومره اغیزمن او تاثیرناک بنوي او هر بس چې کېږي موږ باید یو قوت نه مخې ته لاړ شو او په یو قوت باندې به اوسو او دا د حکومت د رهبري لاندې غیر د دې نه زما په نظر باندې
فرسجان دا په مسکو کې د افغان سیاستوالو او د طالبانو د استادو ترمنځ دوهمه ناسته ده. د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې هم د قطر د دفتر استاد یو شمیر افغان سیاستوال روسي مسکو ته وربللی و څو په خپلو کې د سولې غیر رسمي خبرې وکړي. په هغه خبرو کې هم د افغان حکومت په استازیتوب باندې چا برخه نه درلوده. تیر ورځ د دغه ناستې لومړۍ ورځ لکه څنګه چې تاسو ویل دا د روسیا او د افغانستان د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کلیزې په یوړ باندې غناسته جوړه شوې و. د ناستي په روسي کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس خبر اعلان سره د خبرو پر مهال افغانستان یو ور بیا د بهرنۍ ځواکونو د وټلو پاړه د طالبانو پر پخواني دریز باندې ټینګار وکړ ویل چې اوسنۍ جګړه چې د اڅو غونډو په جوړولو باندې نه حل کیږي او پاتې نه رسیږي. نو دغه ډول ناستې به نور هم دوام ولري. نو په ټوله کې دغه ناسته ننم جریان لري. وروسته به نور معلومات اوریدونکو ته ورکو. هڅه به دا کوو چې په مسکو کې چې کوم کسان په دې ناسته کې ګډون لري له دوی سره خبرې وکړو، تازه جزئیات اوریدونکو ته ورسو. بله فرشته جان،
ډیر مننه. اوریدونکو د یادونې وړ بولم چې په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهاند پرون په غونډه کې وو او د افغانستان د حکومت رسمی استازی دی او د خبرو په میز باندې ناستو کوم اکسونه او کوم ویډیوګانې چې پر ټولنیزو رسنیو باندې خبرې شوې په هغه کې لیدل کېدل چې د کابل ورغلی پلاوي کې مختلف کسان شامل وو او لطیف بهاند د افغانستان د حکومت رسمی استازی وو. د ازادي رادیو پر وپاڼه باندې تاسو کولای شئ چې کو انټرنیټ لري په ټلیفونونو کې یا په کورونو په دفترونو کې، نو د ازادي رادیو وپاڼه تعقیبوئ. دلته به موږ ساي سره غو ویډیوګانې چې د مسکو له غونډې څخه خبريږي شریکو. خو په افغانستان کې د سولې او جګړې د معلوماتو د انسټیټیوټ مرستيال حکمت الله اعظمي په دې باور دی چې وای په مسکو کې به په رسمي غونډو سربېره ځینی پټې خبرې هم وي، ځینې غونډې به د بندو دروازو شاته وي. نو د په وینا چې شاید د هغو غونډو څخه بیا ډېر معلومات حتی خپاره نه سي. له اعظمي سره اجمل تورمان مرکه کړې ده او په پیل کې له ده څخه پوښتنه کړې ده چې دی ولې داسې فکر کوي.
په دې کې څو شیان ډېر مهم دي چې باید ورته نظر ورکول شي. هغه دا دی چې د افغانستان دولت ګډون دی پکې کې، افغانستان دولت ګډون په څو برخو کې یوازې د افغانستان دولتي چارواکي خپل پکښې ګډون کوي لکه سفیر پکښې کې ناستو. د نن علاوه د سولې علي شورا چې د نیمایي د دولت پورې تړاو لري د دې وزور پکښې کې او
د نن علاوه په خاکه زمي سه په خاکه د افغانستان حکومت ویلي چې مثلا سولې شورا کڅو ګډون کړي په داس ناسو کې ویلي چې د خپلواک ډول د مثلا ناستاد توپ نشي کولای. ولی د سفیر ګډون سم لاساس خبره ولې فکر کوي چې پام دې کچ باندې باید پلاوی په دغه غونډه ګډون کړي وو؟
دا شي دا خو زما معلومات دي چې دولت د طالبانو هغه خواسته را موافق کړي چې کوم کسان دي هغه باید په شخصي ظرفیت باندې ولاړ شي، په شخصي ساته باندې ولاړ شي. طالبان دا اصرار کوي او افغان دولت سره موافقه کړې ده چې هر څوک چې اشتراک کوي د افغانستان د دولت نه هغه باید موږ شخصي وګڼو، رسمي ونه ګڼو. څنګه چې رسمي وګڼل شي بیا دا په دې معنی ده چې طالبانو د افغانستان دولت رسمیت په پیژني. نو دولت په دې کې یو سره نرمښت شي او دا یو مثبت کام دی. دغه سي دغه ته ځینې کمپرومایزز یا انحطاف پذیري دا د دواړو خواوو لپاره یو مثبت کام دی. مګر لکه ما چې وویل دا د حکومت حضور په داسې غونډو کې په درې کټګوري باندې تقسیمېږي. یو دا دی چې خپله دولتي چارواکي، بل سولې عالي شورا ده، او درېیم هغه سیاسي دولت پلوه دي. نو په دې کې درې سره لیدل کېږي. زبل دې تم خوشبینه يم چې دا غونډه کې مسکو دعوت کړې ده او بیا طالبانو پکې حضور درلودې چې په قطر کې ځینې ناستې پلان سوي وې چې بیا طالبانو وویل چې موږ نه حاضر کېدلی نو څه چې اخري لاس ورځ اعتکاف دي او اوس کله چې بیا خبره ده دعوت د مسکو راځي بیا اعتکاف نشته نو دا معنی لري چې ټوله خواوې چې په مسکو کې راټولې سوي دي یو نوی پر مسکو باندې باور هم لري او دا کېدلی شي چې دا څخه ښه استفاده وشي
کوریا زمي سبي خو د سولې د خبرو موضوع د مثلا چې افغان سیاسيون له طالبانو سره په مسکو کې نه بل دغه د مسکو او کابل د سلسله کلن اړیکو په مناسبت کوم دغه آیا فکر نه کوي چې د دې بدون سره کچپلاوي چې د طالبانو تل دې په بیت افغان حکومت هم دې کچې او پلاوي تل وي ځکه چې
ترمن صاحب تاسې دا خو یو بهانه و داست سلسله کلن اړیکل باندې دا خو یو بهانه و تر ټولو مهم مسله دا ده چې په دې کې مثلا طالبان او افغان دولت سره دولت کارمندان او همدارنګ سولې شورا غړي سره کښېني او دا باید په مثبت شکل وګڼل شي. طالبان همیشه په تیر بین الافغاني مذاکرات چې په مسکو کې اصول پاره کې مې وسترار دا و چې باید د مسکو چارواکي په پکښ کې حضور ولري چې هغه هم د واري سرکلارو وزیر خارجه او کابلوف د دې خاص نماینده په شکل اشتراک درلودي. نو زه فکر کوم دا یو بهانه و فقط اصلي هدف دا و چې باید افغان دولت او سیاسيون او طالبان سره کښېني او د څه غونډه دی خو دا د عمومي غونډه کې ټول خپل سپیچ کوي خپل خبري کوي بل دا د پټو دروازو تر شا بیا پټ ناس چې هغه په ډېر کم تعداد باندې افراد پکې ښکښنه سل کې دا ټول افراد
دلې ده. اسمه چې بیا یو پښتنه روسي وبخې چې آیا تمور نه کېدې شي کنه
دا یو شو فایل دی راتلون کې غونډه به چې په دوه کې د دې تعقیب ز فکر کوم په هغه کې باید یو باصلاحیت د دولت استاد پلاوی بلار شي مګر لکه مخکې چې مو علاقه هم طالبان یې منیش دا دولت استاد دی مګر فقط د میډیا پر مخ نه شي قبلوالای شي دا موږ د دولت چارواکو په هیڅ باندې سره ګورو نو هغه زه فکر کوم اصلي اساسي نتایج به پر اټلنټي غونډه کې ورسي دین راول چې هغه په مسکو په دوه کې به سره تیس
اوریدونکو تاسو په افغانستان کې د سولې او جګړې د انسټیټیوټ لمرستيال حکمت الله اعظمي سره د ازادي رادیو د خبريال اجمل تورمن مرکه واورېده. تاسو کې په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو باندې نظر لري مخصوصا کغړې په مسکو کې پر روانه غونډه باندې نظر ورکړي نو د افغان بیسیم پرته سوتل شمیره باندې خپل پیغامونه مشتره واستوي د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې پېدر تخبرو
دا افغانستان د اقتصاد وزارت د هیواد په لری پروتو سیمو کې د پراختیا پروژو د عملی کولو په خاطر د هند د 80 میلیونه ډالرو د مرستې خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن نن ازادي رادیو ته وویل په پام کې ده چې په نږدې ورځو کې د دغه مرستې هوکړه لیک لاسلیک شي.
پروژه ها اکثرا کوچک هستند اما آنن تاثیراتش بسیار خوب است در منطقه که بیشتر بر قرا و قصبات دوردست افغانستان متمرکز است.
خاغله بهمن وای دغه پیسې به د روغتیا پوهنې کرنې حرفه‌ای زده کړو د خزو په پیاوړتیا او د اوبو لګولو په کوچنیو کانالونو ولګول شي. د خاغلی بهمن په خبره هند مخکې لدی هم د وړو پراختی پروژو د عملی کولو په خاطر له افغانستان سره د 130 میلیونه ډالر مرسته کړې وه چې تر اوسه 15 میلیونه ډالر لګیدلې دي. د میدان وردګو ولایت د کرنې او مالداری ریاست وای د بزګرانو د اقتصادي ودې او د زعفرانو د کښت د دودولو لپاره په دغه ولایت کې د زعفرانو پروژه پلي کیږي. د دغه ادارې رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت د مرکز په ګډون د جلریز، سیدآباد، چک او بهسود ولسوالیو پر بزګرانو د زعفرانو 15 کڅوړې ویشل کیږي.
امروز د حقین ولسوالی جلری با ریاست وزارت تشریف می آورد و زعفرانشان که برایشان همراه یک پکیج کامل همراه لباس و ثبت جمعوری گل زعفران و قوطی های زعفران برایشان توضیح خواهد شد.
تسل بوبل بزگرانو تا د زعفرانو د کیخ لار چار هم خودل کیگی او نن د کابل خار په شاهزاده سرای کې بهرنی اسعار له افغانۍ سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایی ډالر 9.15 پوله، یو یورو 8.50 پوله، یو انګلیسی پاونډ نهنوی افغانی او سلویخت پوله، یو سعودی ریال، شل افغانی او پینزنوی پوله، زر ایرانی تومانه، پینز افغانی او اتیا پوله، او زر پاکستانی روپی، پینز سو شپک دیرش افغانی. داول آزادی رادیو دنن ورزی سو اقتصادی خبرونه.
اردونکو اوس به یوه نړیواله مسله راواخلو، خو په یاد ولري چې نن په دې خپرونه کې د زهرو کاروان پروګرام خپرو. په دغه پروګرام کې تاسې په افغانستان کې د مخدر موادو پر کرکیله، د مخدر موادو پر قاچاق او دا چې انسان ته څومره ضرر لري پر دې باندې پروګرام اوري. دا پروګرام هر اونۍ زموږ همکار عبدالنافع احمد جوړوي، د ډېر ځانګړی پروګرام دی. نو خو تر هغه مخکې به اوس یوه سیمه ییزه مسله راواخلو. تاسې خبر یاست چې د یکشنبې په ورځ په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان نو چې په هغه کې د پاکستان د ملي اسمبلې دوه غړي علي وزیر او محسن دوړ هم وو، دوی په جنوبي وزیرستان کې سوله ییز لاریون کړی و. تر هغه وروسته داسې رپورټونه خپاره سوه چې د پوځ لخوا پر دوی باندې ډزې سوې. البته د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو وویل چې د پوځیانو لخوا پر دوی ډزې وسوې، خو پوځیانو بیا وروسته وویل چې دوی پر یوه پوسته باندې حمله کړې وه او اول د دوی لخوا حمله سوې ده. خو په همدې ترڅکی د پاکستان د ملي اسمبلې غړی علي وزیر ونیول سو او اعتراضونه ادامه لري. اوس رپورټونه وایي چې د ژورنالیستانو د ملاتړ د نړیوالې ادارې په وینا په پاکستان کې د خیبر نیوز خبریال ګوهر وزیر چې په جنوبي وزیرستان کې د خړکمر په سیمه کې اعتراضونو څخه وروسته د محسن دوړ سره مرکه کړې وه، نیول سوی دی. او د ده همکارانو په خیبر نیوز کې د ده همکارانو پر ټویټر لیکلی دي چې ګوهر وزیر امنیتي کسانو نیولی او نامعلوم ځای ته یې وړی دی. د ژورنالیستانو د ملاتړ نړیوال ادارې پرون په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړه او د پاکستان د حکومت یې غوښتنه وکړه ژغې ورباندې وکړو چې ژر تر ژره دي دغه خبریال خوشي کړي. زما همکار پامیر سایل را سره په سټوډیو کې دی. پامیر سایل دغه مسله تعقیب کړې ده. د اول څخه سایل صاحب، کول راته ووایاست چې د ګوهر وزیر په اړه څه معلومات لري او څه تازه ورباندې راغلي دي؟
مننه. ګوهر وزیر، تاسو لکه څنګه چې یادونه وکړه، د خیبر نیوز ټلویزیون خبریال دی په بنو کې، او د په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر د پیښې په اړه باندې هم خبریالي کوله، او په بنو کې پرون یو مظاهره شوې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړي ورغلي ول او هغوی د حکومتي سرتیرو، د ملي امنیتي سرتیرو د دغو ډزو او پر ضد مظاهره کوله. په دې خبریالي هم د ګوهر وزیر وکړه، او ګوهر وزیر په خپله ډېر زیات فعال دی په دغه سیمه کې. دی نیولی دی، بیولی دی، او اکثر چې کلم داسې کې پېښې کېږي په پاکستان کې، نو تور یې د پاکستان پر پوځي استخباراتو او د پاکستان پر نور استخباراتي ادارو باندې پوری کیږي، خو بالخصوص پوځي استخبارات یا آی ایس آی او یا ملي امنیتي ځواکونه چې دي د پاکستان هغه دغه خبریالان لزان سره بي. نو د خبریالانو خوندیتوب ادارې ور باندې غږ کړی دی چې تاسو په سمدستي توګه او بیل څه شرطه دا خبریال خوشی کړئ، ځکه چې دی ډیر زیات فعال او
سایل صاحب. اوس د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي؟ دوی منلې ده چې دی نیول سوی، چیرته به ول سوی؟
عموما چې کله حکومت د پاکستان خاموش شي په دغه سي قضیو کې، لکه د مشال رادیو د ازموک خبريالان چې نیول کېدل، نو پاکستان حکومت پر باندې دریز نور کا ویا نور خبريالانو، نو معنا یې هم دا ای چې اکثر د استخباراتي د رول ځان سره بيول کی کني پونی پولیس ویل دي چې دوی سره نه دي.
او اوردونکو وای اصلاح چې وکم، هغه دا چې د خړکمر سیمه لکه څنګه چې سیال سبویل په شمالي وزیرستان کې، د مخکې جنوبي وزیرستان ویل، او په حال اوس د دوی دغه اعتراضونه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کوم روان دي، په دې اړه باندې نن نور څه نوې خبرې لري سیال صاحب؟
پرون هم غونډې روانې وې. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې په ډېر اسماعیل خان ټانک او بنو کې لسګونه پلویان نیول شوی دی، پولیسو نیولی دی. په شمالي وزیرستان کې په میرامشاه کې، په دغه شمالي وزیرستان د تر ټولو مهم ښار چې دی، دلته دغه موسن د وړ چې د ولسی جرګې غړی دی، د هغه پلویانو احتجاجي ناست ته دوام ورکړی دی، او دوی دا وایي چې بیګا ورته یوه حکومتي جرګه هم ورغلې وه چې تاسو دا ناسته وځنډوي چې موږ له حکومت سره خبرې وکړو او یو حل مسلې ته ورسیږو، خو دوی دا ناسته تر اوسه پورې نه ده ځنډولې. نو دا ناسته اوس هم روانه ده، او په شمالي وزیرستان کې په مختلفو ځایونو کې ګرځبندیز چې دی، په دتخیلو کې، په بویا کې، په میرامشاه کې، په دې ځایونو کې ګرځبندیز اوسه پورې بحاله دي چې د ولسي خلکو ژوند اغیزمن کړي ځکه چې روژه هم ده او دوی شیان کور ته نشي وړلی.
او اخر سوال اصل سبب دغه د الوی وزیر برخلیک ماته جالب دی چې دای څنګه سو ځکه دای د پاکستان د پارلمان غړی دی او دای نیول سوی او د تروریزم ضد محکمې ته وړاندې سوی وو د پوښتنو پر اساس. اوس څنګه سو دا کیسه؟
دا اته ورځې د پاره پولیسو ته سپارل دی. پولیس به د دوی د طبي معاینه هم کوي او ورڅخه به پوښتنې ګرځېنې هم کوي. دغه پر اساس باندې به بیا د اختر نه سمدستي و ورځ وروسته یعنی د جون یا د پاکستان کې به پاغه ورځ باندې اخرنی روژې د جون پر سلرمه نیټه باندې وربلل دی. همدې د ترهګرۍ ضد عدالت ته پولیسو غوښتنه کړې و چې دیرش ورځو لپاره دی ور وسپاري خو عدالت ورته یوازې اته ورځې اجازه ورکړه.
ډېر زیات مننه اوریدونکو. زموږ همکار د مشال رادیو خبریال پامیر ساحل و چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د وروستیو حرکتونو په اړه معلومات درکړل.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
نا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او اوس په ورسو رحمت الله افغان ته چې د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننیو نږدې ټولو ورځپاڼو د مسکاو د غونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې لیکلي د مسکاو د غونډې ګډونوالو د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کړی. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي اوس د دې موقع ده چې بین الافغاني خبرې لا زیاتې سي. د مسکاو دا غونډه باید د قطر یا بل هیواد کې پراخ بین الافغاني غونډې ته زمینه برابره کړي. د سر مقالې د لیکوال په باور څومره چې افغانان له یو بل سره ویني همدومره فاصله کمیږي او له زړونو نفرتونه وځي. د هشت صبرس پانه په سر مقاله کې یادونه سوي روخانه دي چې د ملي وحدت حکومت رهبرانو خپل تصمیم نیول چې د مسکو په غونډه کې به په لوړه کچه ګډون نه کوي او یا کا کرملین د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي غونډې ته نه دی وربللي. د سر مقاله لیکوال ټینګار کوي چې دغه پوښتنه ته باید ځواب وویل سي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي د مسکو غونډه نمایشي ده او د روسیې له لوري د دې لپاره جوړه سوې چې مسکو وښیي چې د افغانستان په روان سیاسي بهیر کې رول لري. ویسا ورځپاڼې د مسکو په غونډه کې د حامد کرزي څرګندونې راخیستې چې ویلي دي روسیا دې له امریکا، چین او جرمني سره په ګډه د افغان سولې په اړه هڅې وکړي. د اطلاعاتي روز ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې یادونه کړې چې د مسکو د سولې غونډه طالبان پیاوړي او د اساسي قانون نظام کمزوري کوي. د دنیا ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی افغان سوله مسکو بیا ابتکار وکړ. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د مسکو د غشان هڅې د قدر وړ دي او لکه څنګه چې افغان ملت دغه بهیر ملاتړ کړی د افغانستان حکومت هم باید دغه هڅو ملاتړ وکړي. د لیکوال په باور افغان حکومت باید دا درکړي چې د سولې پر روانو هڅو کې د روسیې په ګډون د افغانستان د ګاونډیو رول خورا مهم دی او د دوی همکارۍ جلبول د سولې لارې نورې هم اسانولای شي. د سرخط ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د مسکو په غونډه کې دوه ټکي مهم دي. یو په لومړي ځل د مسکو په غونډه کې د ملا برادر ګډون او بل دا چې طالبانو ویلي وو افغان حکومت په رسمیت نه پیژني خو بیا هم د سولې علي شورا پلاوی په دغه غونډه کې ګډون کړی. انیس دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې لیکلي تمکیږي چې د سولې غونډې به د مخامه خبرو لپاره یو فرصت سي. بلخوا د هیواد د دولتي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی د افغانستان پر ضد د مسکو هڅې غندو. وړاندې په سر مقاله کې راغلي پخوا هم د یو شمېر سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د مسکو غونډه د افغانستان د حکومت او ملت پر ضد لویه دسیسه وه او نن هم دا غونډه د هغې دسیسې بله کړی ده.
د ازادي رادیو اوریدونکو سمجه خبرونه تر یوې بجې پورې ده. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو ته یو خبرتیا هم لرو ک تاسو غواړئ چې د ازادي رادیو سره کار وکړئ. د ازادي رادیو د خبرونو د مدیر په برخه کې وګړي ته چې مسلکي وي او نور کوم معلومات چې په پاڼه باندې خبر سوي دي اړتیا لري تاسو زموږ په پاڼه ته ورسی د کار فرصت پر ځای باندې کلیک وکړی او هلته کوم ځنګړنی چې د ازادي رادیو ورته ګوري ټول لیکل سوي دی او که تاسو په دې شرایطو برابر یاست نو تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې ځانته د کار موقع پیدا کړی. اوس په ورسو چې د اوریدونکو ستاسو نظرونه په مسکو کې د غونډې په اړه څه دي، د افغان بیسیم پر 33 شمېره باندې کوم پیغامونه راستولي هغه به وای.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 33 شمېره لاره ازادي رادیو ته راستولي دي.
هدایت الله نیکزاد له هلمند د ناوی د ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې د مسکو غونډه ډیره مهمه ده، ځکه چې د مسکو هم د افغانستان د سولې یو اړخ دی. هر هغه اقدام چې د افغانستان د سولې په ګټه وي، هغه که غونډه وي که نور مذاکرات وي، موږ ورته خوشبین یو او خامخا یو وخت یوې نتیجې ته رسیږي. روح الله نقشبندي د کندهار لیکلي، زما په فکر داسې غونډې ډېرې مفید تمامې، ځکه چې داسې غونډې بیا راتلونکو پریکنده غونډو ته لاره برابروي. قدیر تکین د لیکلي د مسکو غونډې د سولې په تړاو غونډو کې د صلاحیت لرونکو ټیمونو ګډون مهم دی چې و پایله له ځانه سره ولري. عبدالله حلیمي له کندهار لیکلي، د سولې د ډیرو غونډو ځکه مایوسه کړی یم چې د هیڅ یوې نتیجې نه سو معلومه. اوس په ورسره رضوان مراد ته چې د دې سهار د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي، بیا وروسته عبدالنافع همت راځي او تاسو ته د زهرو کاروان پروګرام خپروي.
د روسیې په پایتخت مسکو کې نن د یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې سیمه ییز امنیت او سولې د مسئلو په اړه له پاکستاني مقاماتو سره خبرې کړې دي. چارواکي وایي چې د خوست صبریو او یعقوبی ولسوالیو اړوند افغان ځواکونو پر یوې قرارګاه د وسلوالو په برید کې 14 افغان سرتیري وشل شوي. له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر پاکستان غږ کړی دی چې هغه خبریال سمدستي خوشي کړي چې د پښتون ژغورن د غورځنګ د وروستیو مظاهرو د پوښښ پر مهال نیول شوې ده. او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وایي دا تقریبا یقیني ده چې ایران د تیلو پر هغه ټانکر په برید کې لاس لري چې د روانې مې میاشت په لومړیو کې د اماراتو په سواحلو کې شوی و.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلې ومني. زاد النافي همتی مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې ناتو وايي دوی چمتو دي چې د نشي مواد جوړولو پر کارخانه باندې د هوایي بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کابل پولیسو د شیشي په نوم څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشي مواد نیولې دي. د کابل امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې 15 کیلوګرامه شیشه هغه مهال د کابل خار په پلچرخي دروازه کې د تلاشی پر مهال ونیول شو چې په یو کورلا موټر کې پټ شوی او په پام کې وچی د هیواد له ختیځو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق شي. د دې موادو د قاچاقو په تور څلور کسان نیول شوی چې دوی خزیدي. په بغلان ولایت کې څلور کسان د نشي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادي رادیو ته ویل پنیول شو کسانو کې له 3 ټن سره 13 کیلوګرام چارس او له بل ټن سره 10 کیلوګرام هیروئین نیول شوې دي.
دوی غوښتل چې هیروئین له مزار شریف څخه د بغلان لاري او چارس اندراب لاري کابل ته قاچاق کړي. بغلان د نهو ولایتونو د تاګرا تک لار ده. له همدې عمله قاچاق کوونکي غواړي چې لدی لاري نشي مواد قاچاق کړي.
د نشي موادو د قاچاق ترڅنګ د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار هم کرل شوې دي. په هلمند ولایت کې له یو کور څخه 2 کیلوګرام نشي مواد ترلاسه شول. د هلمند ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې قمندانۍ له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په نادلي ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 55 کیلوګرام تریاک نیولي، خو په دې تړاو یې تر اوسه پورې څوک نه دي نیولي. دوی اونۍ کېږي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو حاصلات راټولېږي. په دې لړ کې د نادلي په شمول د څو ولسوالیو بزګرو تاریاک راټول کړي او خرڅلاو ته چمتو کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار ولایت پولیسو د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې 2 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دا عملیات په سرخرود او روداتو ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د خرڅلاو پر مرکزونو شوي چې په نتیجه کې 45 کیلوګرامه 400 تاریاک نیول شوي دي. د دې موادو د پټولو او خرڅلاو په تور 3 کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیش را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې ناټو وایي دوی چمتو دي چې د نشه یي موادو جوړولو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي.
لابراتوارونه ټول تر 15,000 ډالر زیات مصرف نه لري، دا قابل د انتقال هم دي او دونه مهم شی هم نه دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې سږ کال په فاریاب ولایت کې کوکنار نه جوړول شوی.
لکه څنګه چې تاسو وینئ د پښتونخوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی او غرتپه کلو په ټولو ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی.
دا چې نشه د انسان په زړه باندې څه ډول ناوړه اغیز لري په دې اړه له ډاکټر عبدالباري خرم سره مرکه لرو.
الکول کولی شي د قلبي حملې د رامنځته تګ باعث وګرځي.
د اجاز الحق په نوم یو معتاد وایي چې په ماشومتوب کې په نشو اخته سو.
14 کال عمر ما ټول بیرون تیر کزوی 12 ورځ په قهرو.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم هیروي.
ته خبريالې کڅارنوال؟
زه خبريالې.
نو چې خبريالې ولې داسې بې ځای پوښتنه کوي؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب راخلو. د ناټو د غوسم لاتړ ماموریت عمومي قومندان د نشي مواد جوړولو پر کارخانه باندې د نظامی عملیات په برخه کې لافان امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ خبر ورکوي. جنرال سکاټ میلر خبريالانو ته وویل نشي مواد افغانستان لپاره د کورنۍ غواش ترڅنګ د درهګرو مالی سرچینه هم ده. شاغلی میلر زیاته کړه تر اوسه پورې د نشي مواد پر کارخانو باندې د افغان او ناټو مشترک نظامی عملیات موثر او ګټور بلل سوي دي. نظامی کارپوهان په افغانستان کې د نشي موادو د کارخانو جوړښت په کتو سره وایي چې د نشي مواد پر کارخانو باندې هوایي بریدونه ډیر لګښت لري. باید د جدول بریدونو پر ځای د عملی او اساسي لارو چارو په وسیله د کوکنارو مخه ونیول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
سیګار د روان میلادي کال په لومړیو کې په افغانستان کې د نشه یي موادو جوړولو پر کارخانو باندې د ناټو او امریکایي ځواکونو د نظامی عملیاتو د درېدلو خبر ورکړی وو. خو اوس د ناټو د غوسم لاتړ ماموریت عمومي قومندان وایي چې دوی بل افغان ځواکونو سره په ګډه د نشه یي موادو پر کارخانو باندې په هوایی بریدونو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د ناټو او امریکایي ځواکونو د غوسم لاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په کابل کې خبريالانو ته وویل که د نشه یي موادو پر کارخانو باندې د ناټو او امریکایي ځواکونو ګډو مرستو ته اړتیا وي نو دوی همکاري ته چمتو دي.
production labs that's a
د نشه یي موادو جوړولو پر لابراتوارونو باندې هوایی بریدونه شوې دي، ځکه چې نشه یي مواد د اسلام له نظره حرام او په ورته وخت کې د ترهګرو ډلو مالی سرچینه هم ده. که زموږ مرسته د افغانانو او افغان امنیتي ځواکونو لپاره ګټوره وي نو موږ د افغان امنیتي ځواکونو او افغان حکومت له رهبرۍ سره په ګډه اقدام کوو.
د 2018 میلادي کال په ورستیو کې افغان او بهرنیو ځواکونو د نشه یي موادو جوړولو پر کارخانو باندې ګډ هوایی بریدونه پیل کړل. ورستۍ برید یو اونۍ مخکې د فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې وکړ چې په نتیجه کې د هیروینو جوړولو 18 لابراتوارونه ویجاړ شول. د کورنیو چارو وزارت د څېړنو له مخې په دې لابراتوارونو کې د ورځې د 1 میلیون افغانیو په ارزښت هیروین جوړېدل چې ګټه یې طالبانو ته رسېده. امنیتی کارپو محمد اګل مجاهد د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې هوایی بریدونه د نشه یي موادو د تولید په کمولو کې ګټور نه بولی. دی وایي چې په افغانستان کې د هیروینو کارخانې تر هغو بمونو ډیری ارزانه دي چې د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې غورځول کیږي.
دا لابراتوارونه ټول تر 15,000 ډالر زیات مصرف نه لري. دا څو دانې بیلر دي او څو دانې مسی دیګیان دي. دا قابل انتقال هم دي او دونه مهم شی هم نه دي. که د دې د مخابراتو کوټه بینه وړلو لپاره اساسی او بنیادی کار غواړي دا باید د وزارت زراعت بدیل پیدا کی. علاوه تن په هغه سیمه کې چې دولت حاکمیت لري باید د دې کې تر سخت بدینه مبارزه وشي او دا د بینې وشي.
د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یا سیګار مشر جان سوبکو په خپل ورستی راپور کې ویلي چې د لابراتوارونو ویجاړول د هیروینو جوړولو د مخنیوي لپاره موثره او ګټوره لار نه ده، خو هغه نشئی مواد چې د هوایی بریدونو په نتیجه کې لمنځه ځي د طالبانو عواید راکمولای شي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشئی مواد جوړولو پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو نظامي ځواکونو د همکاري په اړه راپور اورو. د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت قومندان سکاټ میلر وویل چې تر دې مهاله پورې د نشئی مواد پر کارخانو باندې هوایی بریدونو ښه نتیجه ورکړې ده. اوس فاریاب ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکوو. د فاریاب ولایت اوسیدونکي وایي چې سږ کال د دې ولایت په دریو ولسوالیو کې ډیر کوکنار کرل شوي، خو د دې ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مسؤلین بیا وایي چې کوکنار یوازې د دولت او وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي. په دې اړه به زموږ د همکار اکرام کرم راپور واورو.
د فاریاب ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د بارانونو او اوبو د ډیروالي له امله د کوکنارو کښت ډیر شوی او بزګران په ډډه سره تریاک ټولوي. د فاریاب ولایت یو اوسیدونکی اتبیش کلن حیات الله وایي چې دی له یو ساختماني شرکت سره کار کوي او په اونۍ کې څو ځله ناامنه ولسوالیو ته سفرونه کوي. د لیدلې چې د فاریاب په څو ولسوالیو کې ښه ډیر کوکنار کرل شوي، لکه په پښتونکوټ، المار او قیصار ولسوالیو کې ښه ډیر کوکنار کرل شوي او د نیخواهونکو ورځنۍ مزدوري نږدې زر افغانۍ ده.
قسمه کې دیده می شود د ولسوالی پښتون
لکه څنګه چې تاسو یې ویني د پښتونکوټ ولسوالی د خواجه ناموسی او غرتپه کلو په ټولو زمکو کې کوکنار کرل شوي دي. سکه له بده مرغه چې د کوکنارو حاصلات ډیر زیات دي.
بختانه حاصلات از اینا بسیار بالاست.
فاریاب د افغانستان په شمال کې له هغو ناامنه ولایتونو څخه دی چې ډیری سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي. د دې سیمو څخه څو ځله د کوکنارو د کښت راپورونه هم ورکړل شوي دي. د فاریاب ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس محمد اسحاق شمسی وایي سږکال د تیر کال په پرتله په قیصار، المار او ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو کښت ډیر شوی دی. د ته په خبره تیر کال په ټول فاریاب کې په 1015 هکټاره او سږ کال په 1040 هکټاره زمکو کې کوکنار کرل شوی دی. ښاغلی شمسی د کوکنارو د کموالي دلیل ګلۍ، طوفان او پرله پسې بارانونه بولي.
کوم راپورونه چې موږ ته رارسېدلي دي په ځینو ولسوالیو لکه غورماچ، قیصار او المار ولسوالیو کې د پرله پسې بارانونو له امله د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی دی.
د فاریاب امنیه قمندانی امنیتی ځواکونو سکال د کوکنارو یو بوټی کوکنار هم نه دی مات کړی. د دې قمندانی ویاند عبدالکریم یورش وایي چې کوکنار ټول د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي.
کشت مواد مخدر در ساحه تحت حاکمیت
د دولت تر واک لاندې سیمو کې کوکنار نه کرل کیږي، ځکه چې موږ خپل کشفي ادارو ته ویلي چې کوکنار واړوي، خو د طالبانو تر واک لاندې ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوی. دا ښکاره خبره ده چې د دولت وسلوال مخالفین خپل ټول لګښتونه د همدې نشئی موادو له پیسو څخه پوره کوي.
دولت تمامه بودیجه خوده اینا از کشت مواد مخدر به دست میارن.
خغلی یورش زیتوی د فاریاب ولایت پولیسو د پخوا په پرتله له نشئی موادو سره جدي مبارزه پیل کړي او په تیرو څلورو میاشتو کې د نشئی موادو څخه د پاسه سل خرڅونکي نیولې دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدل پر مزنی سپو سربیره پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدل سي. اوس انسان په زړه باندې د نشو د ناوړه غیزو په اړه خبرې کوو. طبي ډاکټران وایي چې د انسان زړه په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي چې یو عامل یې هم نشه ده. دا چې نشه ولې د انسان زړه ته زیان رسوي، د انسان زړه ته په لنډ او اوږد مهال کې څه زیانونه رسوي او دا زیانونه تر څومره وخته پورې د موتات په وجود کې پاتې کیږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالباری خورم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان په زړه باندې څه ډول ناوړه اغېز لري.
ټول نشه یي مواد هغه د سګریټو څخه نیولې د هیروینو، کوکاینو، الکولو، امفیټامینو او بیلابیل نور ډولونه چې متاسف په دیمو په وطن کې ډیر تولیدیږي ټول په زړه باندې ناوړه تاثیرات لري. خو د هرې دوا تاثیرات په زړه باندې فرق کوي. ځینې یې یوازې یو خطري فکتور دی د قلبي ناروغیو لپاره او ځینې بیا کېدلی شي د ځینو قلبي ناروغیو لامل شي. په ټوله کې که ووایو د لوړ فشار څخه نیولې د زړه د نبضان، د زړه د ریتم د ګډوډیو، د قلبي عضلې د ناروغیو او بالاخره کولی شي د قلبي حملو د رامنځته تګ او د انسان په مړینه باندې هم منجر شي.
د انسان په زړه باندې د نشې لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزه څه دی؟
د ټولې دواګانو تاثیرات قلب باندې فرق کوي. د مثال په ډول الکول کیدلی شي په شارټ ټرم کې یا په لنډ وخت کې د یو ناروغ د وینې د فشار د جګوالي سبب ګرځي، خو که دوامدار شکل باندې استفاده شي د وینې فشار جګوالی بیا نور عواقب رامنځته کولی شي او مثلا د کارډیومایوپاتي سبب کیدلی شي یا د قلبي عضلې د ناروغۍ، مثلا کولی شي د قلب نبضان بې نظمه کړي او د خپله د نبضان بې نظمه کیدل کیدلی شي د دماغي سکتې باعث شي، کیدلی شي د قلب د ناکامۍ یا هارت فیلر باعث شي. په همدې ډول باندې کیدلی شي د قلبي الکول کولی شي د قلبي حملې د رامنځته تګ باعث وګرځي. کوکاین راواخلو، کوکاین کولی شي په شارټ ټرم قلبي حملې باعث وګرځي. کیدلی شي بیا په یو باندې ناڅاپي مړینه د قلب د عمل رامنځته کړي او یا کیدلی شي یوازې د زړه د ضربان د زیاتوالي سبب ګرځي. خو کشرته په دوامدار شکل استعمال شي د زړه د رګونو د دوامدار ډمیج سبب ګرځي، یعنی دوامدار تغییرات د زړه پر رګونو کې راولي چې خپل بیا د نور قلبي ناروغۍ باعث ګرځي، د وینې د فشار د جګوالي سبب ګرځي، د زړه د ریټ د زیاتوالي سبب ګرځي. یعنی هر دوا ځان ځان ته تاثیرات لري، هم په شارټ ټرم کې هم په لانګ ټرم کې. په لانګ ټرم کې بیا یو بل مشکل هم شته دی چې په لانګ ټرم کې د مریضان یا نشئی خلک دوا سره هم تحمل پیدا کوي او کشي ته دوا بیا یو په یو قطع کوي، یو ویدراول سیمپټوم ورکوي، یعنی د دوا د قطع کېدلو اعراض ولایم ورکوي چې هغه هم بیا په قلب باندې بد تاثیرات لري. نه یو څوک نشي کولای چې دوا بدون د ډاکټر د مشورې څخه یو نشئی سړی چې کلو کلو باندې یو نشه کړي یو په یو قطع کړي، ځکه یو په یو قطع کېدل یې ډېر مشکلات مطرح راوړي.
که چیرته یو معتاد کس نشه پرېږدي نو د دې نشه اثرات به د زړه باندې تر کوم وخت پورې پاتې دي؟ سره
په دې باره کې هم د دواګانې مختلفې دي. یو دا چې د یو دوا تاثیر د څومره وخت یو دوا په وینه کې پاتې کیږي، زیاتره د یو نه تر درې ورځې پورې په وینه کې پاتې کیږي، د درې نه تر اوو ورځو، خو بل اخر تر یو هفته پورې په وینه کې د پاتې شي. مګر که چیرته په یو نشئی سړی کې د دوامدار شکل باندې د نشه استفاده کړي، هغه دواګان خپل د ځینې ناروغۍ در امد ستا ګرځي چې کېدلی شي هغه د ناروغۍ اعراض ولایم بیا دوامدار شکل هغه مغه ناروغ کې پاتې شي.
ډاکټر صاحب، ولې دغه نشئی ټوکې پر زړه باندې ډیره ناوړه اغیزه لري؟
دې کې هم مختلف میکانیزمونه موجود دي. هر دوا په مختلف، مثلا سیګریټ دی د رګونو یو خوایا سطح لري چې هغه د وینې د لخته کېدلو څخه جلوګیری کوي. که چیرته وینه لخته شي بیا رګ بندیږي او د قلبي حملې باعث ګرځي. په مرور د زمان سیګریټ کولی شي د رګونو دغه خاصیت ته تغییر ورکړي او د قلبي ناروغیو سبب وګرځي. په همدې ډول باندې الکول کیدلی شي ځینې اکسیدایز مواد دي چې د هغې تولید زیات کړي په قلب کې، او یا مثلا د فټي ځینې شحمي اسیدونو میتابولیزم کې تغییرات راولي او بالاخره د کارډیومایوپاتي سبب شي یا د قلبي عضلې د ناروغۍ سبب شي.
په کوم سن کې نشه اغیز لري د قلب باندې؟
په عمومي ډول باندې نشه په هر انسان په قلب باندې که چیرته دوامدار یا حتی په لنډ وخت استفاده شي ځینې دواګانې په قلب باندې ناوړه تاثیرات لري. د خپله دا نشه چې کیږي زیاتره وایي د لس کلنۍ نه تر شل کلنۍ پورې په دغه سن کې، په دې وخت کې وایي د دماغ هغه د ادراک قوت ضعیفه ده د ټولو انسانانو، نو دوی زر په نشو باندې روږدي کیږي. او هغه خلک چې په دغه سن کې په نشه باندې روږدي شي هغه بیا په آینده کې دوامدار نشئی ترې جوړیږي، او څومره چې نشه په دوامدار ډول باندې استفاده کیږي هماغه اندازه باندې ریسک یا خطر هم قلب ته زیاتیږي. همدارنګه ځینې ناروغان چې هغه مخکې د مخکې نه یو ناروغي ولري، مثلا یو ناروغ د جګر یا د قلب یو پخوانی ناروغي لري او د الکول هم ورسره استفاده کوي، نو خطر په دغه سړي کې نظر نور ته زیات ده.
او د امیدوارو میندې قلب باندې نشئی ټوکې څه اغیزه لري؟
په امیدوارو ښځو باندې تاثیرات د نشه یي موادو ډیر دي، نه یوازې په خلکو نورو سیستمونو باندې هم ډیر دي. مثلا کیدلی شي په یو نشه یي ماده چې یو حامله ښځه استفاده کوي، په خپله په مور کې د وینې د فشار د لوړوالي باعث وګرځي، چې د وینې د فشار لوړوالی په حاملګۍ کې ډیر خطرناک ته نظر دی ته چې هغه ونه لري، حاملګۍ ونه لري. دا کیدلی شي د ځینې نورو مرضونو پر اکلامسیا مثلا باعث وګرځي، دا کیدلی شي د قلبي عضلې د ناروغۍ سبب وګرځي، اگر چې په هغې کې نور فکتورونه هم داخل دي، خو دا هم یو ریسک فکتور ده، ورته یعنی یو خطري فکتور ده، کیدلی شي ناروغ ته قلبي عضلې ناروغۍ پیدا کړي. په همدې ډول باندې ماشوم ته د ټولې دواګانې د پلاسنتا د لارې ماشوم ته تیریږي، د ماشوم په وینه کې ګډیږي، هم کیدلی شي د مخکې د وخت د ماشوم د زیږیدنو، کیدلی شي د بې وزنه ماشومانو د زیږیدلو باعث وګرځي، او کیدلی شي د مور پرې هم کې د جنین د مرګ سبب وګرځي.
د انسان په زړه باندې د نشې د ناوړه اغیزو په اړه مو له ډاکټر عبدالباري خورم سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اورېده.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 50 40 0 200 225. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او رچ پر 2.5 مزنی سپو خبريږي، او اوسته خاطرې واردی اجاز الحق د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د پټولګي کې اول نمبر وو او هر چا په درنا سترګ ورته کتل، خو په 14 کلنۍ کې په نشو اخته سو او بدمرغي له همدې ځای پیل سو. دا چې اجاز الحق د نشو لامل لڅ ډول ستونزې سره مخ شوی، او اوس یې تر ټولو لوی ارمان څه دی؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه نحوی سکلانه ما هم د طالبانو امارت کې تر 15 سم په اول نمره وم، کله چې هغوی شکست وخوړه نو 14 کلنۍ نه ونډیوالانو په 400 راوسته مین تر 9 کلنۍ دی کې زه 10 پونه زیات ځان بستر کړ، خو هم زه په دې عمل باندې مبتلا وم. ما چې کله عمل شروع کړ د 400 عملو چې پوره 10 یا 14 کاله ما 400 سکول، بعد له هغې نه ما شیشه پوډر کراک کریسټال تاریاک دا عملونه ترسره کړی دي. دغه عمل چې کله ما ترسره کوو کورنۍ کې مې زه مور او پلار ډیر بد ګڼلم، یان تر دې چې د شپې به له کوره وښکلم او په کوڅه کې به مې شپې تېرولې، بیا به چې زړه درد وکړ یو ورځې به بیرته به پرېښودم 4 ورځې بعد. خلاص داسې د 14 کاله عمر ما ټول بیرون تیر کړ، زوی 12 ورځ په قارو، مور او پلار مې سپینګیری ول، زه به دې خوا کوټو کې پټ ویدو، ما شراب اغلې شپې یا سار تیار چیوار به په ما وکاو به تر تبروارې په ما کړه، ډیر مشکلاتو سره اخته وم یار. ما دوا اختر له کوره باندې تیر کړی دي، او زیات وخت په مدینې شو کې د ازادي رادیو پروګرام سه 12:30 بجې دا به مې اورېده، مکتب ته بچتلم او نشه به مې 400 کوله ناس به هم پادیرو کې. درې اختر از کوړه نیم تلې، کله چې موږ نشي سره مخ شلو د موږ ژوند سه ول کافر ژوند په موږ خو یاد سپي، خپل رور خپل قریبانو د لری ګرځي پیسې د سوځي مازغله لا سور کې. نو ما به ډیر ارمان کوم چې مار کښ کې نشه دې نه کوله، او کور کې وای چې کار مار مزدوري دې کړې وای او د مور تر څنګ ناشته وي. ژوند تر ټولو بد خاطره مې همدا وه چې کله زه نشې نه خوا به زه ورونو او مور او پلار ډیر نازولم، کله چې په 400 راغلم او دوی خبر شولو نو یې ما ژوند بیخي خراب شو، چې دنیا کې به ما نه خراب ژوند دی بل چا نه و. دا طالبان وخت کې کوزده راته کړې وه، دا 3 کاله یا 2 کاله کېږي چې واده مې وکړو، اولادونه مې دوی رانه پټوي نه پوهېږم، او که نسته ده نو دا 3 کاله سول اولاد مې نسته ده. دا یو کال خو زه بیخي بېجای وم چې 3.5 میاشتې بستر وم، بیا غزنی ته بېوله وم، هلته م بل ورور هغه نه راوتښتېدم.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در شاه‌آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبه و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تا ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سده چې قومندان بشر د کوکنارو د کښ پر ضد کمپاین پیل کړي او په یو کلی کې کوکنار اړوي. د یو وای چې د کوکنار یو بوټي به هم پرې نشدي، خو د دې کمپاین تر شا بل کیسه پټه ده. دا چې دا پټه کیسه څه ده او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
کمانډان صاحب، تاسو راته وویل چې نن مو د تریاکو څو جره بزمه کړولې ده.
تاسو او نور خبر اعلان خو خبر یاست چې موږ د کوکنارو پر ضد کمپاین شروع کړی او دا دی نن د دې کلی کوکنار ماتو. یوازې نن مو 50 جره بزمه کله کوکنارو څخه پاکه کړې ده.
څو ورځې کیږي چې دا کمپاین مو شروع کړی دی؟
دوه هفته کیږي چې کوکنار اړو.
نور مو چیرته کوکنار اړولې دي؟
په لس نورو کلیو کې مو هم کوکنار مات کړی دي.
دا کوم کلی دی؟ نمونه را ته ویلای شي؟
زمانو د ټولو کلو نمونه کله په یاد کې پاتې کیږي؟ زر کارونه لرم، یوازې خو مې دا کار نه دی. تاسو خبر اعلان خو هم داسې پوښتنه کوي چې د سړي څخه لار اوره کوي.
خپله پوښتنه، تاسو چې له دې کلی پرته نورو کلیو کې هم کوکنار اړولې، نو ولې مو خبر اعلان نه دی خبر کړي؟
څه پروا لري، دا د نن خو خبر شوی.
دا چې خبر اعلان خبر نه و، خلک به څنګه خبر شي چې تاسو کوکنار مات کړل؟
ته خبریال کې څارنوال؟
زه خبریال یم.
نو چه خبریال یې؟ ولې داسې بې ځایه پوښتنه کوي؟ زه درته وایم چې موږ کوکنار مات کړل. دا مهمه نه ده چې خبریالان او خلک خبر شول که نه.
نو خلک به څنګه باور وکړي چې تاسو رښتیا هم کوکنار مات کړی دي؟
زما یې د بلا چې باور نه کوي. دا د نن خو یې ته وینې چې کوکنار مو مات کړل. بس دا نور یې همداسې وبوله.
نور په کومو کلیو کې د کوکنار اړولو پلان لرئ؟
د ټول افغانستان کوکنار اړوو.
نو تاسو خو د یوې ولسوالۍ امنیه قمندان یاست، د ټول افغانستان کوکنار به څنګه واړوئ؟
یاره، یو خو تاسو خبریالان بیخي د خلکو په سترګو ورننوځئ. دا څه کوي چې زه د یوې ولسوالۍ امنیه قمندان یم او که د ټول افغانستان؟ خو مقصد زه د کوکنار یو بوټی هم ولاړ نه پرېږدم. دا د تام سترګې لرې او وینې چې موږ لګیا یو او درګر د کوکنار ماتو.
کور مو ودان قمندان صاحب، چې زموږ سره مرکه وکړه.
ستا هم کور ودان.
ځوانه، او ځوانه.
بله کاکا، څه وایې؟
زما سره مرکه نه کوې؟
ولې نه در سره کوم، بس دا د زم درغلم.
شیر جانه.
بله قمندان صاحب.
ته دا د تلویزیون آواز لږ جکه، هغه زموږ د کوکنارو اړولو راپور دی.
سمه ده قمندان صاحب.
درنو دوستانو، دا د کوکنارو یو پټی دی چې پولیس یې اړوي، خو د دې کار تر شا بله خبره پټه ده. راشه چې د ګل محمد په نوم د یو بزګر خبرې واورو. ګل محمد کاکا، ستړی مشې.
خیر یو سه، ته هم ستړی مشې.
قمندان صاحب خو ویل چې دوی 50 جره بزمکه د کوکنارو څخه پاکه کړه او نور زمکه به هم پاکه کی. تاسو په دې باره کې څه وایاست؟
د قمندان صاحب خپل کار دی چې هر څه وایي، خو زه بزګر یم، په هر څه خبر یم او نور خلک هم پوهیږي.
تاسو او خلک په څه شي باندې پوهیږئ؟
ټول خلک پوهیږي چې زمونږ په ولایت کې یو هفته مخکې لاله کوکنارو څخه تریاک ټول شوي دي. ځینو خلکو خو خپل تریاک خرڅ کړي هم دي.
زه خو نه پوهیږم چې د کوکنارو څخه تریاک ټول شوي دي که نه.
ها، دا دی ورته وګوره. ښه، ورته وګوره. ته دا د کوکنارو غوزی یا کوکلوی ته وګوره. دا لیکې چې ورباندې جوړې شوې دي، دا د نیخ لیکې دي. ته ښه ورته وګوره، کومه داسې غوزه وینې چې تریاک دې ولري؟ ځینې غوزې خو بیخي وچې شوي دي.
څو ورځې به کیږي چې د دې کوکنارو تریاک ټول شوي دي؟
یاره، خدای دې مې غاړه نه بندوي، لس دولس ورځې به یې کیږي.
نو ستاسو خیال دی چې حکومت ولې کوکنار دومره ناوخته اړوي؟
متل دی وایي، مهی چې نه نیسې تر لکه یې ونیسه. زمونږ د ولسوالۍ پولیس اصلا نه غواړي چې کوکنار مات کړي، هسې خلک غولوي.
نو پولیس خو وایي چې کوکنار اړوو. په پلاني ځای کې مو دومره کوکنار واړول، نور کوکنار هم اړوو، نو خلک به ولې غولوي؟
پولیس پیسې ګټي چې پیسې ورنکه ولا کدی او بوټه تاریخ در پری دی د زمکه خاوند او پولیسو لاسونه سره پټ کړی دی د زمکه خاوند پیسې ورکي او پولیس دغه سي ډرامه جوړي چې تا په خپل سترګو ولیدله بزګر خپل تاریخ هم ټول کړل او هم خرڅ کړل وروسته پولیس راغله او تاریخ واړول
دا نو عجیبه خبره ده
ته خو خبریالې پارس پوهې ولې مې خوله خلاصه هسې به د پولیسو ډبولی یو
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچوی که آمده ام کن تنظیمای زور از جبریز
به حضوری در گوانده هواد پاکستان و گوری چه مدام؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د مازدیګر تر څلور بجو ل آزادی رادیو